ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وائس اف امریکا ڈیور ریڈیو دے نن دا زیارت روز کال گزر ولسم دا نومبر میاشتی نہ منیٹرا دا وقت پا پاکستان کی دا سہار شپک پا افغانستان کی پینی میں بجی دی او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کی دا شورو ورز دا او دا شپی ات بجی دی دا وائس اف امریکا ڈیور ریڈیو پا دی نیم ساتا خبری خپرونے کی درتا زاد نان رشید ہرکلے بیم دا ٹولونا اول وڑاندی کو دا خبرونو سر تکی تیرہ ورځ د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ د اشیا دیارلس ورځنی سفر کې چین ته رسیدل دی. هغه به د چین مشرانو سره د تجارت او شمالي کوریا اټمی وسلو په اړه خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن او نورو ستر ډیپلوماټانو په شام کې د کیمیاوي وسلو استعمالولو سخت غندنه کړې. د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې سږ کال د شام حکومت په خپل مخالفینو کیمیاوي وسله استعمال کړې وه. د ترکی وزیر اعظم بینیالی یلدرم به نن د وزیر د زیارت په ورځ د امریکا مرستیال صدر مایک پینس سره په واشنگتن کې ویني. دغه ملاقات په داسې مهال کې کیږي چې ترکی حکومت د بشري حقوقو د ډلو یو شمیر کارکونکي گرفتار کړي دي. د خبرونو تفصیل ترازو یو وړې شاندمې رستا. تیرہ ورځ د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ د اشیا دیارلس ورځنی سفر کې چین ته رسیدل دی. هغه به د چین مشرانو سره د تجارت او د شمالي کوریا اټمی وسلو په اړه خبرې کوي. د وایټ هاوس چارواکي وایي صدر ټرمپ به د چین صدر شی زی پینګ سره نه غوښتنه کوي چې د شمالي کوریا سره د خپل تجارت ختم کړي او شمالي کوریا دې د اټمی وسلو پروګرام تړلو باندې مجبور کړي. د صدر په حیث باندې د ښاغلي ټرمپ چین ته اولنی سفر دی. تیر کال خپل الیکشن کمپین کې ښاغلي ټرمپ ویلی وو چې چین د امریکا اقتصاد ته زیان رسوي. او بل خبر چې د پاکستان د پنجاب صوبې کلرکهار سیمه کې بس د پل نه ښکته غورځېدلی چې پکې سلیرش کسان مړه او د شپږشت نه زیات زخمیان دي. دغه پیښه تیر شپه ماښام ناوخته شوي. مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه بس د لاهور راوین نه کوهات ته روان وو چې پکې زیاتره تبلیغیان وو. ځای چارواکي وایي د مړو شمیره زیاتې دی هم شي. او د افغانستان صدر اشرف غنی تیره ورځ په پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته ټلیفون کړی او جلال آباد کې د پاکستان سفارتکار اقبال رانا په وجنه غمرازی ښکاره کړې ده. یاد دی وی چې تیر ګل په ورځ د جلال آباد په ښار کې نامعلومه وسلوالو د پاکستان قونسلګرۍ یو کارکونکی په ډزو وجلی وو. د پاکستان سفارتکار په داسې وخت کې وجلی شوی دی چې د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي سره مخ دي. د ترکی وزیر اعظم بینیالی یلدرم به نن د زیارت په ورځ د امریکا مرستیال صدر مایک پینس سره په واشنگتن کې ملاقات کوي. خو په ترکی کې د ایمنسټی انټرنیشنل ادارې مشر کلک د تیرو څو میاشتو نه قید دی او یاده اداره د امریکا حکومت نه غوښتنه کړي چې د دوی د مشر راخوشي کولو لپاره دی په ترکی فشار واچوي. کلک باندې تور دی چې هغه خوپیا پیغامونو لپاره بای لایک نومې یو اپلیکیشن استعمالولو، خو ایمنسټی انټرنیشنل دغه تورونه ردوي. حکومتی چارواکی وای په امریکا کې ناس فت الله ګولن ملګری دغه اپلیکیشن استعمالوي چا چې د تیر کال په ناکامه کودتا کوشش کړی وو. ترکی وزیر اعظم په داسې مهال کې د امریکا سفیر کوي چې په هیواد کې دننه یو شمیر داسې کسان نیولی شوي څوک چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن او نورو ستر ډیپلوماټانو په شام کې د کیمیاوي وسلو استعمالولو سخت غندنه کړې ده. تیره ورځ ښاغلي ټیلرسن د فرانس، جرمني او برتانیا خارجه وزیرانو سره په ګډه دغه بیان په داسې مهال کې جاری کړی چې ورستو کې ملګرو ملتونو د پلټنې کوونکو لخوا یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې د شام صدر بشار الاسد د نړیوال قانون سرغړونه کړې او روان کال په پیل کې د یاغیانو پر ضد کیمیاوي وسله استعمال کړې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدم کو تاسو ډیو رډیو ته وکی او راځو وس تخپل رپورټونو اړخته لټون. اول تاسو ته وایو چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د اشیا د 11 ورځنی سفر کې چین ته رسیدل دي. هغه به د چین مشرانو سره د تجارت او د شمالي کوریا اټمي وسلو په اړه خبرې کوي. نور تفصیل د دغه اقلا سره زمونږ همکار زاهد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ شروع په ورځ آسیایي هیوادونو خپل سفر په مهال چین ته رسیدلی. دغه هیواد ته د امریکایي صدر په حیث د صدر ټرمپ د لومړي سفر ته ډیر نږدې نه کتل کیږي چې څرنګ به هیواد کې دننه روزګارونو لپاره ګټور ثابتېږي څرنګ چې صدر ټرمپ دعوه کوي. د دې سفر غټ موضوع که یو خوا تجارت دی نو بل خوا شمالي کوریا کړکیچ هم مهمه موضوع ده. صدارتی ماڼۍ یا وایټ هاوس ویلي صدر غواړي چې چین په دې قانع کړي چې شمالي کوریا باندې د نیوکلیایي پروګرامونو تړلو لپاره نور فشار جوړ کړي. صدر ټرمپ د شمالي کوریا موضوع سویلي کوریا قومي اسمبلی ته خپله وینا کې هم بیان کړې. دغه وینا کې صدر ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون باندې غږ کړی چې یو ښه مستقبل لپاره باید ټولې نیوکلیایي وسلې ختمې کړي. صدر ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړې امریکا په اکلا باید غلطې اندازې نه لګوي. د ویلي خپل شریک مفاد، شریک سوکالی او شریکی آزادۍ دفاع به په هر صورت کوي. صدر ټرمپ ویلي د امریکا درې جنگي بیړۍ او نیوکلیایي آبدوزونه جزیره نما کوریا کې تیار ولاړ دي. صدر ټرمپ ویلي شمالي کوریا یو ناکامه او کړکیچ نه ډک حکومت دی چې مشري یې داسې ډلې په لاس کې ده چې نور اولس یې غلام دی. صدر ټرمپ ویلي د نړۍ ټول ذمهوار قانونه باید د شمالي کوریا دغه ظالمانه حکومت یوازې کړي. د سویلي کوریا سفر وروسته بیجینګ ته د صدر ټرمپ سفر په مهال خصوصي الوتکې ایئر فورس 1 کې خبریالانو سره خبرو په مهال د صدارتي عملی او جګپوړي چارواکي ویلي صدر ټرمپ په د چین صدر ژی جن پینګ باندې غږ کوي چې شمالي کوریا باندې فشار جوړ کړي. اینی حال کې د وایټ هاوس لخوا جاری شوی یو بیانیه کې ویان دی سارا هکبی ویلي صدر ټرمپ د چین سفر وروسته په دې هم غور کوي چې شمالي کوریا د ترهګرۍ مرستې کوونکي هیواد وګرځوي او کنه. د شمالي کوریا موضوع ترڅنګ صدر ټرمپ به د چین په چارواکو باندې زور راوړي چې دواړو ملکونو ترمنځ غټه تجارتي خساره به څنګه کموي. ویل کېږي دواړو هیوادونو دغه لړ کې د 9 بلین ډالرو لوزنامې لاسلیک کړي خو دغه لوزنامو تفصیلات لا نه دي څرګند شوي.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پورې
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدلی شئ.
تاسو ډیو رادیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوږی راځو. بل رپورټ چې د امریکا بهرانو چارو وزیر ریک تیلرسن او نورو ستر ډیپلوماټانو په شام کې د کیمیاوي وسلې استعمالولو سخت غندنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې ویل شوی چې سکل د شام حکومت په خپل مخالفینو کیمیاوي وسله استعمال کړې وه. نور تفصیل سره زمونږ همکار وکیل خان یې په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا خارجه سکتر ریکس ټیلرسن د فرانس، جرمنی او برتانیې خارجه وزیرانو سره په ګډه دغه بیان په داسې حال جاري کړی چې د دیړ واندې د ملګرو ملتونو پلټنه کوونکو لخوا یو راپور کې ویلي شوی چې د شام صدر بشار الاسد د نړیوال قانون سرغړونه کړې ده او د دې کال په پیل کې د باغیانو د ولکې لاندې سیمه خانشیخون کې د کیمیاوي وسلو استعمال کړی دی. په بیان کې ویلي شوی دی چې دوی د دغه ګام غندنه کوي او غوښتنه کړې ده چې د شام حکومت په سمدستی ډول د سرکم او ټولو کیمیاوي وسلو د استعمال نه ډډه وکړي او په آخر کې خپل ټولې کیمیاوي وسلې کمې چې دوی سره دي هغه ټولې هغه تنظیم ته حواله کړي کم تنظیم یا اداره چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره کار کوي. هغه ټیلرسن او نورو سفارتکارانو ویلي چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال څارنه جاري ساتل ډیره مهمه ده او په ملګرو ملتونو یې زور راوړی چې د ګډې پلټنې میکانیزم یا جیم پر ځای وساتي. د ډیپلوماټانو د بیان تر مخه د جیم پلټنه کونکو راپور ورکړی چې یو بل د کیمیاوي وسلو برید زیات امکانات دادی چې د شام په التم نخار کې شوې ده. ډیپلوماټانو لیکلي چې دغه بریدونو ذمہوارو ته اوس نړیوال ځواب ډیر مهم دی چې د برید ښکار شوي کسانو ته انصاف ملو شي او په راتلونکو وختونو کې د دغه رقم بریدونو مخه ونیول شي. د کیمیاوي وسلو په اړه د تازه راپور جاری کېدل وړاندې یعنی 13 میاشت روس په ملګرو ملتونو کې خپل د ویټو اختیار کارولې چې مقصد یې د جیم د پلټنه کوونکو کار غځولو لپاره قرارداد مخه نیسل وو. د دې نړیوالې د ملګرو ملتونو د پلټنې یوې ډلې ویلو چې په څلورو کلونو کې د شام حکومت لږ تر لږه 40 حملو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. د حملې زیاتره په ملکی هدفونو باندې شوې وې. شام لپاره د ملګرو ملتونو ډله چې د انډیپندنت کمیشن آف انکوائری آن سیریا په نوم یادیږي په خپل راپورټ کې ویلي وو د کیمیاوي وسلو ځینې حملې سخت کال د مارچ او جولای د میاشتو ترمنځ په خان شیخون، التمنه او ختیځ غوطه خارونو کې شوې دي. د ملګرو ملتونو ډلې د خپل څېړنې لپاره خلکو سره مرکه کړې وې. د اني شاهدینو بیانونه ریکارډ کړي وو او د بریدونو ښکار شوي خلکو او امدادي کارکونکو سره خبرې اترې کړې وې. د تصویرونو او د سیټلایټ د نقشو نه هم کار اغستې. د دین علاوه څېړنکارانو کیمیاوي وسلو د مخنیوي ادارې د راپورټونو نه هم فائدہ اوچته کړي. د صدر بشار الاسد حکومت دا خبره ردوي چې د هیواد په خانه جنگي کې کیمیاوي وسله استعمال کړي ده. د کیمیاوي وسلې د استعمال نه علاوه د ملګرو ملتونو ډلې ویلي چې د شام په جنگ کې ښکېل ډلې د بشري قوانینو او اصولو خلاف ورزي کوي او د ملکی خلکو خیال نه ساتي. د ملګرو ملتونو ډله په خپل راپورټ کې وایي د شام د حکومت او روسي هوایي جازونو په هسپتالونو او طبي عمله هم بمباري کړې دي. ډلې د امریکایي ائتلاف په هوایي بمباري او په ولسی خلکو د دې په اثر هم تشویش سرګند کړو.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو تاسو دی ورډیو ته غوږی او څنګه تاسو په خبرونو کې ورېدل چې د افغانستان صدر اشرف غنی تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهید خاقان عباسی ته ټلیفون کړی و او په جلال آباد کې د پاکستان سفارتکار اقبال رانا په وجنه باندې غمرازی ښکاره کړې و. دغه د پاکستان سفارتکار په داسې حال کې وجل شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو په افغانستان کې د امنیتي نور هم ډېرې مسلې شته دي او په دغه باندې په نړیوال مطبوعاتو کې ډېرې خبرې چې دا کیږي او ویلې کیږي او لیکل کیږي. هم زمونږ همکار مختار خلیل نن د کرسچن ساينس مانیټر یو داسې مضمون تاسو ته پاره راغستی دی چې هغه په افغانستان کې د ماشومانو د جنکو تعلیم ته کتنه کوي. راځئ چې په جمعو ته غوږ شو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو سره چې چرته د افغان ملت د ژوند مختلفو اړخونو ته نقصان رسیدلې دی، الته په افغانستان کې د جنکو تعلیم ته د هر څه نه زیات نقصان رسیدلې دی. خو د طالبانو د حکومت رنګېدو وروسته په دې تیرو 14 کالو کې د جنکو د تعلیم په لوري افغان حکومتونو د غربي ملکونو په لاس امداد لوی پرمختګ کړی دی. د امریکې د مشهور اخبار کرسچن ساينس مانیټر په یو تازه غنه کې افغانستان کې د جنکو د تعلیم په موضوع د اخبار د نامتو خبريال د سکاٹ پیټرسن یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د افغانستان د سر دوباره ودانه کارونو لا مالی امداد ورکون کی اکثر د جنکو په تعلیم کې د پرمختګ کې دوکار د خپلې کامیابی په توګه پیش کړي. خو اخبار لیکي چې د 1300 کلونو راسی طالبانو بیا په هیواد کې خپل خپې غزول شروع کړی دی. د یوې تخمینی مطابق د افغانستان په دریمه برخه بیا طالبان خواره شوی دی او دې سره د جنکو د تعلیم په حق لا فکرمندای هم بیا راپورته شوی دی. تعلیمی پوهان او خپل شاګردان وایي چې د جنکو د تعلیم په حق کې اوس د افغانستان په کلیوالو سیمو کې هم اوازونه پورته کیږي او ډېرې کورنۍ داسې شته چې هغوی د خپلو لوڼو د تعلیم په خاطر د خپل کور کلی پرېښودو غوندې لوی قربانو ورکولو ته تیاری شوي دي. د وردګ ولایت نه کابل ته د تعلیم د پاره راغلی یو جنې زبیده وای چې طالبانو په وردګ کې د دوی سکول په کال 2003 کې بند کو، خو بیا هم د وردګ جنکو خپل تعلیم په خپل کورونو کې جاری وساتلو. زبیده وای چې په وردګ کې پاتې د دې د سبق ملګری ډېرې زړماتې دي، ځکه چې هغوی د تعلیم نه اوته، هغوی غوښتل چې تعلیم حاصل کړي او ډاکټرانی یا استادانی شي او دا شان د خپل هیواد افغانستان او د خپل اولس خدمتو کی، خو افسوس چې د دې دا ارمان نیمګړی پاتې شو. کریسچن ساينس مانیټر لیکي چې د طالبانو په دوري حکومت کې د قران پاک د تعلیم نه بغیر په جینکو د نورو ټولو دنیاوی علومو دروازې بند کړې شوی وي، خو د طالبانو د حکومت رنګېدو وروسته اوس د جینکو د تعلیم په مت کې شوی پرمختګ هر څوک مني. بیا هم د بشري حقونو د هیومن رائټس واچ نومي تنظیم لخوا د اکتوبر په نیمه کې وړاندې کړی شوی رپورټ کې ویلې شوی دی چې د افغانستان د جینکو د کل آبادۍ په دریو کې دوه برخه جینکۍ نن هم د سکول سبق نه وایي. هیومن رائټس واچ وایي چې د غربي ملکونو د خپلو فوزونو افغانستان نه د وستو فیصله او د امداد ورکوونکو د خپل امداد بندول د جینکو د تعلیم په لار کې د خندانو راپورته کېدو لوی سببونه دي. هیومن رائټس واچ تنظیم کې د ښځو د حقونو زنانه ډایرکټر لیزل وایي چې د بدمنۍ، نیستۍ او د خپلو سیمو نه د خلکو د پورته کېدو د لاسه د افغانستان ډېرې جینکۍ سکولونو ته د تلو جوګه نه دي پاتې. کریسچن ساينس مانیټر د خپل رپورټ په اخر کې دا یو خوشاله خبر هم ورکړی دی چې د افغانستان طالبان هم اوس خپل پالیسۍ کې جینکو ته د دنیاوي تعلیم تر سرحده پورې د حاصلولو په اجازت ورکولو سره شوي دي. په کابل کې یو غربي چارواکي د خپل نوم نخ کاره کولو په خواست کریسچن ساينس مانیټر ته ویلي دي چې د طالبانو د تعلیم پالیسي په کال 2012 کې د طالبانو د هغه وخت یو چارواکي هیبت الله اخونزاده تیاره کړې وه، څوک چې نن سبا د طالبانو ستر مشر دی. دغه پالیسۍ کې اگر که د جینکو په تعلیم تر سرحده پورې نرمي اختیار کړی شوې ده، خو بیا هم ځینې مقامي طالبان کمانډران د خپلو خپلو علاقو د دود دستور په مناسبت د جینکو سکولونو ته په لیږلو نه سلا کیږي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
زمندورزن کو تاسو زمنګ د همکار مختار خلیل دغه مضمون واوریدو کوم چې په کریسچن مانیټر کې چې دغه شایع شوی او په دغه کې د افغانستان کې د جنکو تعلیم په اړه باندې خبرې شوې وي. نن زمنګ د بی بی شیرینی پروگرام کوم چې د پاکستان په وخت شپږ نیمې بجې او د افغانستان په وخت په شپږ بجې یو څو شیبو کې بچ دغه شروع کیږي. په دغه کې بعد د پښتنو جنکو د کم عمرې ودونو په اړه باندې به خبرې کیږي. په دغه پروگرام به زمنګ همکاران سمینه احسان او ارباب محمود علی تاسو ته وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې دغه پروګرام کې برخه واخلئ نو دغه لپاره زموږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام تاسو په فیسبوک باندې هم نیخ بنېغه وګورئ. دغه ټی وی پروګرام دی او دغه د ریډیو پروګرام دی. دغه هغه زموږ د فیسبوک پته ده وی او اے ډیوا. راځو بل رپورٹ اړخته چې په بلوچستان کې یو این ایچ سی آر او داسې نورو تنظیمونو چې دی یو داسې غونډه یو نندرتون راغونډ کړی دی چې په هغې کې ماشومانو ته ویل کیږي چې ښکلي شیزونه جوړ کړي او دغه شیزونه څنګه جوړیږي او څوک یې جوړوي. په دغه عقله باندې زمونږ همکار حمید سمسور دغه ځای ته ورغلی دی او هلته کې دا یو رپورټ تیار کړی دی. راځئ چې په جمع یې وارو.
د دغه نندارتون پرانسته د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي ماشومه حیات وکړله. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری په مرسته او د غیر دولتي ایډیو لخوا په بلوچستان کې د میشت افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د هنري زده کړو دغه پروژه چې د یونیسیار او د غیر دولتي موسسې له لوري مرکزونه پرانستل سوي دي. په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار میرین پردی مهال باندې وویل چې د سوکاله او د پرمختللې ټولنې لپاره هنر ډیر مهم ارزښت لري او دا د ښځو لپاره یو مهمه زمینه هم برابروي.
How some of our so to say beneficiaries are creating their own shops.
زدیر خوشحال سم کله چې ووینم چې له دې پروګرام څخه استفاده کوونکو خپل دکان جوړ کړی وي او خپل ډیزاینونه یې جوړ کړي وي. دوی موقع په خپله لټوي. دا به د دوی په ژوند کې ډېر مهم بدلون راولي. د غیر دولتي موسسې ترقی فاونډیشن مارکیټینګ افیسر سایرا احمد وویل چې په دغه مرکزونو کې د دوی سره یو شمېر ښځو په دې کار ته دوی ډېرې لېواله دي. په دغه نندارتون کې بیلابیل سټالونه پرانستل شوي وو چې د ښځو د لاس جوړ شوي توکي ښودل شوي وو. د بلوچستان اسمبلی غړي ماشومان یاد وویل چې له دغې پروژې څخه به د ښځو اقتصاد مضبوطه شي چې دغه ښځې د سوبې په نورو پرتو سیمو کې استوګنه کوي خو دوی په دغه نندارتون کې ګډون نه شي کولی.
دغه شی چې موږ په کوټه کې کوو زما هغه خوندې مندې دلته نه شي راتللی کوم چې هلک په کیمپونو کې اوسي. زه وایم چې دغه رقم اکسبیشنان او دا رقم چې د ناستې دي کوي دا وایي چې موږ هلته ورسو پر هغه سطح باندې د ډسټرکټ په کومه ضلو کې چې دا خلک اوسي هلک موږ ورولو نو دغه هنر به نور هم مشترکي وکړو او د دې چې کوم تعلق دي یا چې د دې کوم لینکیجز دي موږ د باندې به مالک سره جوړ کړو چې دوی ته کوم انکم جنریټ شي د پیسې وراسي د دې فرقه نه خپله څه ته ونیو.
دغه نندارتون کې د دودیز کارونو سره سره له لرګي څخه د جوړ شوي شیانو او دا ډول د کورو د ښکلا لپاره یو شمېر توکي ښودل شوي وو چې ښځو په ډېر زیار باندې تیار کړي وو. مکسیم شور وایس اف امریکا ډیوریډیو ټلویزیون پټا.
دمن اوریدونکو د نهې په ورځ د امریکا یو شمېر ریاستونو کې د گورنر څوکۍ لپاره او یا د ریاستي استازو څوکۍ لپاره انتخابات شوي وو. د نیوجرسي ریاست کې د هندوستان سره تعلق لرونکي او د سکھ مذهب منونکي یو تن چې دی دغه شانتي انتخابات ګټلي دي. دغه تفصیل سره زمونږ همکار نایله محمد په دې رپورټ کې راکوي.
د نیوجرسي هوبوکن ښار د 500 سره آبادې ښار دی. د دې خار خلکو د نهې په ورځ پړومبې ځل یو سیک خپل میئر جوړ کړو. خو د ټاکنو یو څو ورځې وړاندې د ټاکلې شوې میئر روی بالا یو مخالف د دې تصویر د ترهګرۍ واقعاتو سره د تړلو کوشش وکړو.
دا د مختلفو فرقو د خلکو ډیره خوشاله ګوندی ده. زه د دې خار د کونسل لپاره په دویم ځل منتخب کړی شوی یم. که دا د خوشاله خلکو خار نه وي نو زه به چرې هم منتخب شوی نه وم.
دغه مخالف دا داوه کړې ده چې دیتا د روی بالا مخالف امیدوار مایکل ډیفیوسکو د دې کار لپاره پیسې ورکړلې وې. خو د مایکل ډیفیوسکو د انتخابي مهم واکمن دا داوه رد کړې ده او ویلي دي چې دا په ډیفیوسکو باندې د دروغو تور لګولې شوې ده. مایکل دیفیوسکو دا منتخب کې دو په صورت کې د هوبوکن خار رومبه هم جنس پرست میر بوو.
د هوبوکن خار د میر اوهدیلا یو انتخابی امیدوار مایکل دیفیوسکو وایي، زما د انتخابی مهم یو کارکون زما د مخالفینو خلاف د پیلات نډک فرقیز پروپیګنډا مواد خواره کړل، خو زه په خپله هم د دې ناوړه عمل هدف جوړ کړی شوم او هغه دا شان چې د نفرت نډک دا تقریر ما پورې اتړلی شو.
د هوبوکن خار اوسیدونکو دا خبره په ګوته کړې ده چې د دې مخالفه اشتهار خورې دونه وړاندې د انتخابی مهم مقامی کارکنان ډیر چټک خپل کار کول او ډیر زیات غوسه و. پولیس د دې هر څه پلټنه کوي.
د هوبوکن یو استوګنه اریکا وای، ما چې څومره انتخابی مهمونه لیدلې دي دا د هغو ټولو نه زیات خرابو.
هر څوک په دې پیلاتی انتخابی مهم کې د شرخوخو پر خور کړی شوی ګن کې ګنده شوی دی.
خو بالا ووټرز ډاډه کړل او ورته اوویل چې د شرخوخون کې یا ورانکارې په خبرو پسې مزای. دوی ورته دا هم اووی چې په نیوجرزی خار کې داسې وړاندې نه دي شوي. تاسو ته پکار ده چې د خپل خار سبون ته پام وګرځوئ.
Naila Mohammed, Voice of America, Washington.
زمونږ اوریدونکو اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا حکومت نظر وړاندې کوي.
د حزب الله مخه وهل د امریکای د ټولو نه زیات اهم او لوی مقصد دی. همدغه سبب دی چې د ترهګرۍ په جنگ کې د امریکای رابطه کار نیتن سیلز د انصاف د پاره د امریکای د خارجه چارو د محکمې د پروګرام لاندې د حزب الله د دوسترو مشرانو په سر د انعامونو اعلان کړی دی. امریکای د حزب الله د طلال حامی انمي مشر د درک په لګولو کې د هغه په نیو کې یا چرته یو ملک کې اغله په سزا ورکولو کې د لاس امداد کوونکو اطلاعاتو په ورکولو د اوه ملیون ډالرو انعام ورکولو اعلان کړی دی. حامیا په مختلف ترهګر حملو کې او د یو شمیر امریکایانو په تختولو کې ککړ یادیږي. حامیا د حزب الله د بین الاقوامي ترهګرۍ دستي مشر دی، کوم چې د حزب الله دننه د خارجه دفاعي تنظیم په نوم یادیږي. دې دستې ته د لبنان نه بهر د ترهګر حملو د منصوبه بندۍ او د ترهګر حملو کولو کار سپارلی شوی دی. دا حملی بنیادی طور په امریکایانو او په اسرائیلیانو باندې کیږي. امریکی د حزب الله د ستر فوجي کمانډر فواد شکر په نیو کې د هغه د درد درک په خودلو کې یا چرته یو ملک کې اغله د سزا په ورکولو کې د لاس امداد کوونکو معلوماتو په ورکولو د 50 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی دی. د حزب الله د جهاد کونسل هم یو غړی دی، کوم چې د حزب الله د ټولو نه اعلی فوجي اداره ده. شکر د حزب الله د شام په فوجي عملیاتو کې ډیر اهم کردار ادا کوي او په کال 1993 کې د لبنان په صدر مقام بیروت کې د امریکای د میرین فوج په بارکونو د حمله په جوړولو او په دې عمل درآمد کولو کې اهم کردار ادا کړی دی. په دغه حمله کې د امریکای 241 فوجیان وژل شوي وو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام لاندې په لومړي ځل د حزب الله په مشرانو د انعامونو ورکولو اعلان شوی دی. سفیر سیلز خپل بیان کې ویلي دي چې د حزب الله د ترهګر کارونو د مخنیوي د پاره د انعامونو ورکولو د منصوبې دا لومبۍ برخه ده. د زیاته کا تر څو چې حزب الله د خپلو غرضونو پوره کولو د پاره ترهګرای نه لاس نیوي اخیستي، امریکا او اتحادیان به د حزب الله د ترهګرۍ د بنیادی اډانې او د دوی د مالی وسیلو د نظام د دانه وانه کولو خپل کوششونه جاری ساتي. که چاته د طلال حامیا او د فواد شکر په حق له معلومات وی، اغه د نږدې امریکایي سفارتخانه یا کونسل خانه سره رابطه قائمه کی یا د info@rewardforjustice.net په ویب پاڼه اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.